አዋዚያ
ምን አዋዚያ
ደህና አዋዚያ ደህፈራውን ድራኑ አውሪዱንኮ አሰላሙ አለይኩም ناو شباش نایم ده روان اخبروانی کوربنه. ساسی روختیا او سوکالی خوارم. دنن او وزیت پا اخبروانه که دنن ده وزیت پاره خبرونه او رپوتونه لرو. لمره پامو که خبرونه تا.
سلام علیکم پامو که ده ده محال خبرونه تا. زه احمد شکیب دوستیم. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیزاد د استعفا په اړه بیلابیل خبرګون خودل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د ښاغلي خلیزاد د دندې ختمېدل تایید کړل او لاغه څخه د څو لسیزو خدمتونو مننه وکړه. خو د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او سیاسي څېړونکي د خلیزاد له کړنو څخه ناراضه ښکاري. یو شمېر په دې باور دي چې دغه افغاني الاصل امریکایي ډیپلومات تل د امریکا د ګټو په فکر کې وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د خلیزاد د نوم لیکلو پرته ټویټ کړی چې بل اخره دغه مکار او رند افغانستان له نه بدلیدونکو ناورین سره تر مخامخ کولو وروسته له صحنې څخه لري شو. زلمی خلیزاد د امریکا د مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دوره کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکل شو. هغه څه باندې 13 میاشتې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړلې او بل اخره یې له هغوی سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې امریکایي پوځیان کاملا له افغانستان څخه ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې واشنگټن په مسکو کې د افغانستان په اړه د ټرویکا په غونډه کې برخه نه اخلي. د بهرنیو چارو وزارت وایاند نت پرایس ویلي چې هیواد یې د لوجستیکي موضوعاتو په دلیل نشي کولی په دغه غونډه کې حضور ولري. د نت پرایس په باور د ټرویکا جمعیه ناسته ګټوره او رغون کې وه او که په راتلونکي کې غړي هیوادونه سره راغونډیږي امریکا به ګډون کولو ته لیواله وي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د مسکو ناسته د چهارشنبه په ورځ جوړ شي. په دغه مجلس کې د چین، پاکستان او روسیې استازي له طالب مشرانو سره ګوري. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې د مسکو په ناسته کې به د ایران استازي هم ګډون وکړي. طالبانو تر دې مخکې ویلو چې دوی ته په دغه غونډه کې د برخه اخیستلو بلنه ورکړل شوې او ټاکل شوې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي د یو طالب پلاوی په مشرۍ په دغه غونډه کې ګډون وکړي. په کابل او ولایتونو کې د ځینې خصوصي پوهنتونونو د درسونو د پیلېدو سره هم مهاله د طالبانو رهبرۍ ویلي چې یاد پوهنتونونه باید خپل فعالیتونه د دوی د پالیسۍ مطابق تنظیم کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ویلي چې د وزیرانو شورا د لوړ زده کړو وزیر ته امر کړی چې د خصوصي پوهنتونونو په ګډون د ټولو پوهنتونونو د معیاري کولو په اړه قوي اقدامات وکړي. ښاغلی مجاهد زیاته کړی چې د تحصیلي بنسټونو د ارزیابۍ لپاره کمیسیونونه رامنځته شوي او په دې برخه کې خپل کارونه پیل کړي دي. په وروستیو کې اکثرو خصوصي پوهنتونونو خپل درسونه له سره پیل کړي خو د ښځینه او نارینه محصلینو ترمنځ یې پرده اچولې ده. په نړیوالو خبرونو کې د ګالب د څېړنیزې ادارې یو سروې ښیي چې په تیرو شپږ میاشتو کې د ولسمشر جو بایدن په جمهوري ریاست کې د امریکا د رهبرۍ د محبوبیت کچه بیرته عادي حالت ته راګرځېدلې ده. ګالب په 15 هیوادونو کې په دې اړه د خلکو نظر پوښتلی ده. دغه واشنگټن میشت ادارې ویلي چې د دوی د 2021 کال معلومات بشپړ شوي نه دي خو د شپږ څلوېښت هیوادونو معلومات ښیي چې د امریکا د رهبرۍ محبوبیت 9 څلوېښت په سلو کې زیات شوی دی. په روسیې، سربیا، بنن هیوادونو کې د امریکا د رهبرۍ د محبوبیت اندازه راکمه شوې ده. د ګالپ ادارې د ولسمشر بایدن او پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ حکومتوالۍ او پالیسیو ته کتنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ په خپلو تګلارو کې امریکا ته زیات لومړیتوب ورکاو په داسې حال کې چې ولسمشر بایدن هڅه کړې له نورو هیوادونو سره نږدې کاري اړیکې وپالي. خبرونه پای
اتصال زموږ استاذ پیوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په موقعي د سیمیاو نړۍ په اړه رپورټونه تا تاکل شوې د چهارشنبه په ورځ په ماسکاو کې د افغانستان د حالاتو د څېړلو لپاره د روسي، چین او څو نورو هیوادونو د استازو په ګډون یو غونډه جوړه شي. د طالبانو د اسلامي امارت یو پلاوی هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره ماسکاو ته تللی. افغان سیاسي پوهان د دغې غونډې جوړېدل طالبانو سره په ځینو مسلو د خبرو لپاره یو ښه فرصت ګڼي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
تاکل شوی د مسکو پرمټ په نوم یو غونډه د چهارشنبه په ورځ مسکو کې د چین، پاکستان او روسیې د اساسو په ګډون د طالبانو اسلامي امارت د اساسو سره د خبرو لپاره د روسیې په قربتوب جوړه شي. د مخ ویل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو اساسیا به هم په دغه غونډه کې ګډون وکړي. خو تیره شوه د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي نن پرېس خبر اعلان کوي چې امریکا د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. پرېس ویل چې تریکا جمعیو معاصر او رغنده فورم د موږ په راتلونکي کې د فورم سره د اړیکو د پاللو لیوالتیا لرو، خو اوس د موقعیت کې نیو چې دا ونه پکې ګرځو. د غونډې ته د هند او ایران د هیوادو استازي هم بلل شوي. افغانستان د پاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبرګان ته ویلي چې د چهارشنبه د ورځې غونډې د مخه به نن د پاکستان، چین او روسي استازي هم په غونډه کې خبري وکړي. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو ویلي چې د مسکو په غونډه کې به د رئیس الوزرا د مرسل مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی برخه واخلي. د طالبانو په پلاوی کې د بهرنۍ چارو د وزارت سرپرست مولوي امیر خان متکی هم شامل دي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د مسکو پرمرد د چهارشنبه د ورځې غونډه طالبان ته د یو شپږ موضوعاتو په اړه د سیمې هیوادو سره د نظریاتو د شریکولو لپاره یو ښه فرصت ګڼي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وی د مسکو غونډه د افغانستان په اړه د پریکړو کومه غونډه نه ده او یوازې مشورتي بڼه لري.
هم په دې جلسه کې داسې نه ده چې طالبان پر رسمیت به وپیژندل شي یا ورته د حکومت په باره کې. فقط روسیې غواړي چې طالبان واوري، یعنی طالبان ته ووایي چې تاسو د روسیې میانه په باره کې څه کوي، آینده د سیاست د پاره څه کوي، له موږ سره به څه کوي، د آینده تاسو حکومت تاجکستان، ازبکستان په دې مملکتونو کې ورسره څه نظر لري. پخا هم داسې نشستونه سو، یعنی نتیجه مطلوب نه ده، اما هدف د روسیې دا ده چې غواړي چې دنیا ته وښيي چې زه حاضر یم په دې منطقه کې، زه غواړم چې د طالبانو معلومات واخلم، په آینده کې په خپل نظر باندې یا تجدید نظر وکړم یا تصمیم ونیسم. داسې نشست نه ده چې کوم تصمیم ونیو روسیې، کوم قطعنامه صادر شي یا کوم فیصله نامه صادر شي، یو مشورتي یو معلوماتي جلسه ده.
د سیاسي چارو یو بل کارپو شاده مسعود وی د مسکو غونډه د مسکو پرمټ په خو نوی غونډه لړۍ ده، خو پر کې د نورو غونډو سره دا چې دی غونډه ته افغان سیاسي مشران دی بلل شوی او امریکا هم پکې ګډون وکړي.
مسکو غونډه هماغه د مسکو د فارمټ په چوکاټ کې جوړیږي، خو دا وره افغان سیاسيون نه دی ورته دعوت شوی او ځنه دعوت شوی هیوادونه هم نه ورځي. خو داسې مجلسونه د افغانستان لپاره ډېر مهم او حیاتي دي. طالبان باید د نړۍ سره له داسې موقع ډیره ګټه واخلي او د بین المللي ټولنې تشویشونه باید رفع کړي.
خو د سیاسي چارو یو بل کارپو فضل رحمان وری د مسکو په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو د استازي د ګډون ډیر مهم نه ګڼي او وایي چې روسیه کولی شي د دې غونډې پیل له امریکایي چارواکو سره د غونډې وروسته څه وخت شریکې کړي. ښاغلی وری د مسکو پرمټ غونډې د سیمه ییزې همغږۍ په رامنځته کولو کې مهمې ګڼي.
اوسنۍ ناسته به وکولی شي چې دغه همغږي لا نور هم ځواکمنه کینګه او مضبوطه کی، او په دغه ناسته کې به هغه زمينه او شرایط مساعد سي چې څنګه کېدلستي له افغانانو سره په مختلفو ډګرونو کې مرسته وسی.
د مسکو پرمټ په نوم غونډې د 2018 میلادي کال راهیسې د روسیې په قربتوب جوړیږي او تر اوسه څو غونډې کړې دي، خو دا ځل دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو یو ځل بیا پر افغانستان خپلواک ټینګ کړی دی.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
درنو اوریدونکو تاسو د نن او وضعیت خبرونه اوریدونکو یاست. په موقع بل رپورټ تاکل شوی دا چې سبا چهارشنبه او راتلونکي اونۍ د افغانستان په اړه په تهران او مسکو کې دوه مهمه غونډه جوړ شي. په دغه غونډه کې د افغانستان د سیاسي راتلونکو په ګډون د افغانستان په اړه مهم بحثونه کیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یکشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د قطري چارواکو سره خبرې کړې دي. د دې خبرونو نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلال زینه پر پورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستیال سره د افغانستان په حق له خبرې کړې. انټونی بلینکن وایي د محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د یکشنبې په ورځ په ټلیفون خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرو ټول جزئیات ندي ورکړي او یوازې دومره ویلي دي چې امریکا د افغانستان نه د امریکایي اتباعو او د خطر سره مخ افغانانو پر ایستلو کې د قطر د همکارۍ مننه کړې ده.
ما د قطر د صدر اعظم د مرستیال او بهرنی چارو د وزیر سره د افغانستان په حق له خبرې وکړې. موږ د قطر د ملاتړ او قوي دوه اړخیزه همکارۍ منندوی یو.
کاغلی بلنکن په داسې حال کې له قطري چارواکو سره خبرې کړې چې د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان سید خطیبزاده د دوشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تهران به د اکتوبر په 8مه نیټه د افغانستان د سیاسي راتلونکي او نوي حکومت د تشکیل په څرنګوالي د یو کانفرنس کوربه وي.
د تهران مو چهارشنبه هفته آینده
راتونکو چهارشنبه د اکتوبر 8مه به تهران د افغانستان د گاونډي او هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو د حضوري غونډه کوربه وي. دا کانفرنس به د لومړي ځل لپاره په تهران کې جوړ شي.
بلخوا د ایران له غونډې مخکې ټاکل شوې ده د اکتوبر په 6مه نیټه د روسیې په مسکو ښار کې د طالبانو د استازو په ګډون د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه یو غونډه جوړه شي. په لومړی کې داسې ویل کېدل چې په دې غونډه کې به د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم ګډون کوي. خو د باختر خبری آژانس د روسیې سفارت د یوې اعلامې په حواله لیکلي چې د مسکو غونډې ته حامد کرزی او عبدالله عبدالله نه دي غوښتل شوي. بلخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا غږ سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې د نړۍ هیوادونه په ځانګړي ډول د مسکو او چین په شان د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي. د افغانستان په اړه په مسکو او تهران کې دا غونډې په داسې حال کې جوړیږي چې وخت د طالبانو په رسېدو سره له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان تجارتي اړیکې تر ډیره بندې دي او په هیواد کې د خلکو اقتصادي مشکلات زیات شوي دي.
قبلا کاروبار خوب بود.
پخوا فروشات ډیر خو خو له هغه وخت چې اسلامي امارت راغلی ډیر رقم شوی تقریبا صفر تر رسیدلې دي.
اگر مشکلات داشتم بازم خوب بود.
د ټولو جنجالونو سره سره د تیر حکومت پر مهال د خلکو کاروبار خو زما اولادونه ساتون کی وو. که څام په خې بیتنا کې وي خو بیا هم وضعیت خو خو اوس زبینم هغه کسان چې د ډاکټرانو او جنرالانو په توګه کار کوي وس ګړی چلوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی پر رسیدو دی طالب چارواکو له غربي هیوادونو غوښتنه کوي چې خپل مرستې له سره پیل کړي او له امریکا یې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان بانک 9 میلیارډ ډالر کنګل شوی پیسې آزاد کړي. تر اوسه اکثریت هیوادونو په رسمیت د طالبانو له پیژندلو ډډه کړې ده. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاسو د نن او وضعیت د خبرونه اوریدونکو یاست. رپورټونه تا د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکوي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په دی هیله ده چې د حکومت اساسات کې خودلشي او ملي ثبات او سولې ټینګ شي. خغلی کرزی د امریکا غک سره په دی ټلیفوني مرکه کې طالبانو ته د قانونمن حکومت جوړونه، د استعدادونو په کار ګمارنه، د خارجي مداخلو بندول او د ملي یووالي په ساتنې ټینګار کړی.
په دې مرکه کې د هیواد په خوانی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ثبات رامنځته کېدو په حق له وویل
هیله مو دا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک چې د نن واکمنان دي د دې زمينه سازي لپاره تر ټولو ډېر مسؤلیت هم لري. هغه اقدامات چې لازم دي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره وکړو چې مطمئن یم چې افغانستان خلک به ورسره مجلس
د ډیرو مطرح افغانانو امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون نړیوال ټولنې د طالبانو نه غوښتنه کړې چې د ښځو بشري حقوقو ترناوي وکړي، د افغانستان مدني قوانین ومني او د ترهګرۍ سره اړیکې ختم کړي. او ښاغلی کرزی هیله مند دی چې طالبان به دا اقدامات وکړي.
زید تغییرات په خشکو کې په د تیر هفته کې په کابل کې راغلی چې هغه د کابل ملي څهره ور بهتره کړې ده، خو بیا هم کفایت نه کوي او باید لا ډېره د ټولو افغانانو نمایندګي وکړای شي او د ټولو قومونو او د ټولو سیمو نمایندګي وکړای شي. او په ډېره خاصه توګه د افغانستان د ښځو ونډه په مداري او د ژوند په ټولو چارو کې د افغانستان د وجې د ترقي او د یو باعزته ژوندانه لپاره ډېره حیاتي موضوع ده او دا باید هرو مرو تطبیق شي.
د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندل بل موضوع ده چې خلک او نړیواله ټولنه ګمان کوي طالبان نه دي بدل شوي.
طالبان مردم افغانستان هستند و حقداري سرزمین هستند، مثل که واقعي مردم افغانستان حقداري سرزمین هستند. پس ما مردم افغانستان از هر گوشه و کنار کشور، از هر قوم کشور، از هر قشر و صنف کشور مردم یک کشور هستیم و یک کشور از همست. یک کشور نه تنها از طالب هاست و نه تنها از دیگران، بلکه از همه ایست و تنها در صورتی میتونیم که آباد باشیم و به ترقی برسیم و رسمیت جهان حاصل کنیم که ما اساسات دولت داری را از راه ارادی ملی مردم افغانستان برابر کنم باشیم.
خاغلی کرزی د دې مرکې په ورستۍ برخه کې د پاکستان نه هیله وکړه چې د افغانستان سره متمدنه اړیکې وپالي.
سوالی خودم په پاکستان، به همسایه ما، به همسایه ما و برادر ما ایست که کوشش نمایندگی افغانستان نکنن و برعکس بر ایجاد یک رابطه متمدن با کشور ما اقدام کنن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
زمون غک د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د امریکا د بهرنیو چارو یو پخوانی وزیر او پوځي جنرال کولن پاول د کرونا وایروس له کبله د څلور اتیا کلونو په عمر مړ شو. د جنرال پاول کورنۍ د دوشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې د هغه د مړینې خبر خپور کړی دی. کولن پاول په عراق او افغانستان کې د امریکا په جګړه کې مهم رول لوبولی او د عراق د جګړې له کبله په هغه ډېرې نیوکې هم شوي دي. نور حال په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کولن پاول کورنۍ ویلي چې هغه د څلور اتیا کلونو په عمر د کورونا وایروس له کبله مړ شوی دی. کولن پاول څلور ستوریز جنرال وو او د پخوانی ولسمشر جورج ایچ بوش په دوره کې د امریکا د پاوز جګپوړی پوځي مقام لوی درستیز وو. هغه بیا وروسته د جورج دبلیو بوش په دوران کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر شو.
دا زما لپاره د ستر ویار ځای ده چې د امریکا مشران جرګې ته د کولن ال پاول نوم د بهرنی چارو وزیر په توګه وسپارم.
هماغه کال امریکا افغانستان کې د القاعده شبکې او طالبانو په ضد پوځي عملیات پیل کړ. ښاغلی پاول لامدې عمله په هغو کلونو کې د افغانستان په چارو کې ښکیل و. کولن پاول د امریکا په پوځ کې د دندې پر مهال د ویتنام په جګړه کې ټپي شوی و او وروسته کلونو کې د اماغې تجربې په اساس خپل پوځي او سیاسي تګلاره جوړوله. ښاغلی پاول د خپل سیاسي ژوند په اوږدو کې د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند غړی و، خو بیا یې د 2008 کال په ټاکنو کې د دموکرات نوماند باراک اوباما ملاتړ اعلان کړ. یو شمیر کسانو د عراق په جګړه کې داغه د منفي رول لامل پر هغه کلکې نیوکې کولې. کولن پاول په خپل بیا په 2008 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو وینا کې ومنله چې د عراق جګړه د ناسمو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پیل شوې و او ناسمه پریکړه و. پاول په ځینې مواردو کې د ولسمشر جورج بوش د تګلارو ښکاره مخالفت هم کاوه چې یوه بیلګه یې په ګوانتنامو زندان کې له بندیانو سره چلند و.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د سوریې حکومت د شاوخوا نهه میاشتو وقفې نه وروسته د خپل سیاسي مخالفینو د سیاسي استازو سره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو نوې پړاو پیل کړ. د دغه خبرو هدف د جګړې ځپلې سوریې لپاره د نوي اساسي قانون مسوده تیارول دي. د امریکا غاک خبريال له جنیو نه رپورټ راغلی دی چې نصرانه یوسف زیدرته ولولي.
د سوری حکومت شاوخوا د نهه میاشتو وقفې وروسته د خپل سیاسي مخالفینو د استازو سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د خبرو نوې پړاو پیلوي. د دغه خبرو هدف د جګړې ځپلې سوریې لپاره د نوي اساسي قانون مسوده ده. لنساشلایم د جنیو نه رپورټ راغلی دی چې زیدرته دراوه. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ګیر پیډرسن د یک شنبې په ورځ د سوریې د حکومت او د اپوزیشن د غړو د استازو سره د ملاقات نه وروسته هله منخکاري. هغه ویل چې دوی د پاتې خبرو اترو سره د پرمختللو سرنګوالي په اړه یوې موافقې ته رسیدلی دي. پیډرسن ویل
د ټو کوچرز نو اګری دټ وی ویل نات اونلی
د دوانو خواو استازي اوس په دې موافقه دي چې موږ نه یوازې د اساسي قانون د اصلاح لپاره تیارو، بلکې موږ به د اساسي قانون د اصلاح مسوده هم تیار کړو. نو په دې اونۍ کې نوې خبره ده چې موږ په سوریه کې د اساسي قانون د اصلاح لپاره په مسوده باندې کار شروع کړو. د سوریه د جګړه چې ویل کیږي شاوخوا نیم میلیون خلک وجل دي، د اساسي د قانون د مسوده لپاره د خبرې په دې وجه باندې ډیره مهمه ګڼل کیږي چې د سوریه په امنیت کې به مهم رول ولوبوي. د یادونې وړ ده چې د سوریه په جګړه کې شاوخوا 13.5 میلیون خلک د خپل ملک نه بهر او یا هم دننه په کډه کولو باندې مجبور شوي دي. پیټرسن ویل چې د سوریې مشران په دې باندې پوهیږي چې په دغه جګړه کې اوس هم خلک وجل کیږي او د خپل کورونو پر خودلو ته مجبور کیږي. پیټرسن ویل
And as you all know on top of this we have an extremely difficult humanitarian and economic situation.
تاسو ټول پوهیږئ چې موږ په سوریې کې ډېر خراب وضعیت لرو. په دغه ملک کې د 13 میلیونو نه زیات خلک بشري مرستو ته ضرورت لري او شاوخوا 90% د غربت د کرخې نه هم لاندې ژوند کوي. نو ماته امنیت د شورا نه د غوښتنه کړې ده چې موږ باید اوس سره یو ځای شو او د سوریې د خلکو په ګټه باندې بیا دغه خبرې شروع کړو. په کار ده چې دغه پروسه پر مخ بوستل شي. پیټرسن ویل چې دا لومړی ځل دی چې د سوریې د حکومت او د هغوی د سیاسي مخالفینو استازو په ورته وخت باندې د هغه سره ملاقاتونه کړي دي. هغه ویل چې دوی د اساسي قانون د اصلاحاتو لپاره کار کوي او دوی په دغه اړه باندې ډیر ګټور بحث وکړو. پیټرسن ویل هغه هیله مند دی چې د دې اونۍ خبرې به ډیرې ښه پایلې ولري.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
زموږ غږ د واشنگتن د استودیو نه اورئ. غزنی ولایت روغتي مسولین وی دی ولایت کې د اتل سول سوالیو نه یوازې په درې ول سوالیو کې د ګزنګزت واکسین کمپاینونه په مناسب ډول تطبیق شوي او د مرکز په ګډون نور ول سوالې لستوندو سره مخ دي. د په داسې حال کې چې په روان میلادي کال کې په غزنی ولایت کې د ګزنګزت واکسین درې کمپاین تر سره شوه دي. لا غزنی نه د مریم صافی رپورت په دی اړه وره.
په غزنی ولایت کې د ګوزان د لمنځوړلو د پروګرام مسولین وایي په تیرو او هم روان میلادي کال کې په جاغوري، مالستان او ناور ولسوالۍ هغه سیمې دي چې توانېدلې پکې د پولیو ضد واکسین کمپاینونه په منظم ډول د هدف وړ ماشومان ته تطبیق کړي، خو په پاتې نورو ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له کبله نه دي ترسره شوي. په غزنی ولایت کې د روغتیا د نړیوال سازمان یعنی WHO مسؤول ډاکټر فضل احمد حنیف هم وایي موږ جماعت په جماعت او کلینیک په کلینیک کمپاینونه ترسره کړي، خو کوم ډول چې غوښتنه وه په هغه ډول کمپاینونه نه دي تطبیق شوي.
موږ په غزنی کې صرف جاغورو، مالستان او ناور کې صحیح کمپاینونه تطبیق کړي دي، په شمول دي مرکز موږ ستونزې درلودې. مرکز کې موږ تقریبا 2 کلستر لرو، په 2 کلسترو کې 4-5 کلستره به د موږ په دایمي شکل له کمپاین نه پاتې کېدل، او وجه یې همدغه نامنی و نامنیتي وه. جومات په جومات کمپاینونه سوي دي او کلینیک په کلینیک هم سوي دي، خو په شکل چې د موږ غوښتنه یا د موږ د پروګرام غوښتنه ده په شکل باندې نه تطبیق شوي.
او د دې ترڅنګ بیا غزنی ولایت کې د پولیو ځینې واکسیناتوران وایي کله به چې دوی غزنی کومې ولسوالۍ ته تلل، نو هلته به د سیمې د خلکو لخوا دوی ته اجازه نه ورکول کېده تر څو دوی کور په کور ماشومان ته د ګوزان ضد واکسین تطبیق کړي. د غزنی ولایت یو تن واکسیناتور منصور په دې اړه داسې وایي:
کله به چې موږ کومې ولسوالۍ ته د واکسین لپاره تلو، نو هلته به موږ له ډېرو ستونزو سره مخ کېدو. امنیتي ستونزې وي او بل دا د خلکو ناپوهي او غلط تعبیر له واکسین څخه وو چې دوی به موږ ته اجازه نه راکوله تر څو د دوی ماشومان واکسین کړو، او تر څنګ موږ ته اجازه نه راکوله تر څو د دوی کورونو ته لاړ شو او د دوی ماشومان واکسین کړو، او دوی به خپل ماشومان جماعتونو ته هم نه راوستل تر څو هغه واکسین کړو. نو دا هغه ستونزې چې زموږ کلسترونه به همداسې پات کېدل.
ځینې خلک بیا وایي چې په ډیرو سیمو کې کورنۍ د پولیو پر وړاندې مبارزه کې په بشپړه توګه ونډه نه اخلي، او زیاتره د ماشومانو له واکسین سره لیوالتیا هم نه کوي. خو روغتیا پالان بیا له خلکو غواړي چې د پولیو په محور کې ورسره همکاري وکړي، ځکه د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ د واکسین په تطبیق سره له منځه تللی شي. مریم صفای، امریکا غږ آشنا رادیو، غزنی.
اتصال زموږ استاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د نن او وضعیت خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، ستاسو غږ خبرونه لکه ورسته پیلېږي. درنو اوریدونکو، د ستاسو غږ په خبرونه کې ستاسو غږونه خبريږي. هیله ده چې دا غږونه د ځان سره یو محتوا ولري، هغه دا چې د خپل سیمې حال، دا چې د غوړزنې ژوند څنګه تیریږي، د کوم ستونزو سره مخسته، کوم لا سره ولنې لري، چا سره مرسته کړي، د نور خلکو وضعیت ګوري، په سیمه کور کلی کې څه تیریږي، پر څه انتقادونه او وړاندیزونه کېدې شي د نورو وطنوالو سره مرسته وکړي. او هیله ده چې ساسه غونه د چارواکو تر غوګه هم ورسیږي. دا چې امریکا غږ آشنا رادیو نیم ساعت دغه مایک ستاسو په اختیار کې پریښی دی، هغه په دې معنا چې ساسه ستونزو ته رسیدګي وشي، او دا رسیدګي به هغه مسؤلین کوي چې تاسو ورنه خواسته وي. 00120203 3 3 3 دا د واشنگتن د دریشتم استودیو شمیره ده چې وروسته د ستاسو غږ په خبرونه کې به پکې برخخلې پم دې شمیرې به استډیو ته زنګ وای. نو قدر مناوریدونکو روانه خبرونه په همدیزی پای ته رسیږي. ورسنه خبرونه کې به ستاسو تلیفونونو ته او ستاسو غږونو ته انتظار باسو. تاسو ته نیک مرغه ژوند، شپې ورځې نیک مرغه، خدای ملشه.